روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې پروان 2023 کال کې 3.9 میلیونه افغان ماشومان او میندې له خوارځواکۍ کړیږي. په دغو خوارځواکه یا سوی تغذیه کسانو کې ډیره برخه، یعنی څه باندې 3 میلیونه یې ماشومان او 800 زره یې میندواره او شیدې ورکوونکې میرمنې دي. په خوارځواکۍ د اخته 800 زره ماشومانو وضعیت جدي یا نازک ښودل شوی دی. ولې انسانان په ځانګړې توګه میندې او ماشومان خوارځواکه کیږي؟ د خوارځواکه میندو او ماشومانو د درملنې اسانه او ارزانه لارې کومې دي؟ د می 14 یا د مور نړیوال ورځې په پلمه نن روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د مور او ماشوم په روغتیایي وضعیت په ځانګړي ډول خوارځواکۍ باندې خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او را سره میلمنه ده قابله هیلۍ غرشین. میرمن هیلۍ غرشین، تاسو ته ښه راغلاست وایو. مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ او له میرمن غرشین نه خپلې پوښتنې وکړئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم: 00 420 22 112 6401. په همدې شمیره کې زموږ واټساپ هم فعال دی. کولی سئ چې که ښه انټرنیټ لرئ واټساپ ته هم اړیکه ونیسئ. شمیره بیا وایم: 00 420 22 112 6401. بل شمیره ده: 00 420 22 112 6401. اوریدونکو، پر فیسبوک هم را ته خپل نظرونه او پوښتنې پریښي دي، هغه به هم د خبرونې په ترڅ کې را اخلو. میرمن هیلۍ غرشین، ستړي مشي، تاسو راځي په سر کې دا راته ووایي چې د مور او ماشوم د صحت بحث چې کله راځي، نو نن سبا د خوارځواکۍ په اړه اندېښنې ښودل کېږي. شمیرې ښیي چې شاوخوا 4 میلیونه میندې او ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي په افغانستان کې. لامل یې څه کېدلی شي؟ اولې د خوارځواکۍ بحث چې مطرح کېږي، مور او ماشوم ډېر قرباني دي. مهرباني.
لودین صاحب سلامونه، او ګرلو اوریدونکو ته هم سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحت اوسئ. مننه د پوښتنې نه. یو مهمه موضوع باید دا ویو چې په افغانستان کې میندې او ماشومان د خوارځواکۍ په مشکل باندې اخته کېدل ډېرې مختلفې عاملونه لري، چې یو د هغه لامل نه کافي خوړو ته نه لاسرسی دی، بل بعضې سنتي او فرهنګي مسایل دي چې میندې او ماشومان ورسره مخ دي. یعنی په ځینې سنتي فامیلونو کې یا په ځینو سنتي رواجونو کې دا موضوع ځای دي. دریم دا چې په میندې په وړو سنونو کې ودونه کول او په وړو سنونو کې اولاد راوړل، دا خپله هم یو ډېر غټ رول لري. او یا هغه میندې چې په ډېرو جګو سنونو کې اولاد راوړي، دا هغه عامل دی، هغه عمده عامل چې کولی شي میندې او ماشومان د خوارځواکۍ یا سوی تغذیې باندې د هغې کې ګرفتار کړي.
بله، او کوم حالت ته میرمن غرشین موږ خوارځواکۍ ویلی سو، خصوصا په ماشومانو کې کنه خنې خانې څرګند کې راته وایي، او دغه راز په میرمنو کې؟ میرمنې هم بیا په دوه ډلو ویشلې سو، چې یوې میندوار میرمنې دي، هغه میرمنې چې په ګډه کې ماشوم دی، او بل هغه میرمنې چې ماشوم ته شیدې ورکوي.
موږ په ماشومانو کې کړې شو، د ماشومانو په برخه کې د خوارځواکۍ عامل دوم دا د خوارځواکۍ بحثونه چې تشخیص شوی دی، یعنی کار پکېږي. یو مراسموسس دی، یو کوشیرکور دی، چې په دې کې په یو تعداد کې ماشومان خپل وزن د لاسه ورکوي، جلد یې وچیږي، ماشومان خپل عضلي هغه د عضلو قوام یا د عضلو مقاومت یې د منځه ځي، ماشومان ژړاندو کې راځي، ماشومان اکثره په نس ناستی باندې اخته کیږي، کافی غذا نه ورسیږي. بل هغه حالت چې ماشوم وزن زیاتیږي، یعنی د وجود پړسوب او د وجود کې د اضافه پروتینونو یا د اضافه اوبو جمع کېدل د ماشوم د پړسوب سبب ګرځي، او په دې کې اکثره ماشومان نسبت خپل قد ته وزن نشي دغه کولای دا تکمیل اوله. بل دا چې ماشومان ضعیف وي، یعنی هغه سرشوخی او هغه مستی چې یو ماشوم لري، په دغه حالات کې ماشومان نه لري، ماشومان غمجنی، ماشومان غلی، ماشومان زړه نه کیږي، یعنی بهالي او دسی مختلف حالتونه. اته په ځینې حالاتو کې یوازیتوب غوره کوي، ځکه دی وکړي هغه د ګرځېدو یا د لوبو د کولو یا همزولو سره مصروفیت باندې دی حوصله نه لري، ذهني مشکلات ورته پیدا کېږي، په زده کړه کې دی په مشکل سره دغه کېږي دا مخ کېږي. رالو د میندو برخو ته، په میندو کې هم مختلف ډول دی. یو هغه دی چې امیدواره میندې دي چې خپل ماشوم باید په نس کې لري. مونږ ویل چې یوه امیدواره مور باید د امیدوارۍ په وخت کې په دې ټوله دوره کې چې څلوېښت نه تر دوه څلوېښت هفته پورې دربند نه شي، یوه مور باید د نهو نه تر دولس کیلو پورې وزن واخلي، چې په دې کې د ماشوم وزن، د ماشوم د جوړې وزن، د هغه مایع اوبو وزن، مثلا د رحم د اضافه کېدو وزن، په وینه کې د اضافه کېدو وزن، په د مور په خپل اپتو وجود په بعضې غړو کې د وزن اضافه کېدو، دې سره باید مور دغه مر وزن واخلي. دغه یو نورمال حالت دی. که چیرته مور وزن اخلي، مور خپل د جلد تغیرات پرنګ کینی، یعنی جلد تغیر پیدا کوي، بلدا چې مور ضعیفي احساسي، مور د حمل رشد نشي کولای، یعنی د حمل د مودینه د مور د حمل اندازه وړه ده، مور جسمن خپل عضلات یا خپل وضعیت کې تغیر راځي، داسې تغیر چې د ضعف په طرف روان دي. دا هغه عامل دي چې مونږ کولای شو ووایو چې میندې په خوارځاکۍ اخته دي، ځکه د قابلګۍ په رشته کې یو د خطر علامه چې مونږ یې همیش میندو ته بیانو، سوی تغذیې خوارځواکي ده. چې میندې که په دغه خوارځواکۍ اخته د امیدوارۍ نه مخکې باید خوارځواکي تداوي شي، د خوارځواکۍ نه خلاص شي بیا عمل واخلي.
بله، تاسو خټه کې ته اشاره وکړه میرمن غرشین، کله نا کله په افغانستان کې دغه میندواری کېدل یا حامله کېدل په تاسف سره باید وایم چې تر ډیره پلانی نه وی، راپورونه هم دا ښیي چې تر ډیره کورنۍ په غیر پلانی ډول باندې ماشوم پیدا کوي. هماغه ده چې د خوارځواکۍ کې چیرته مور خوارځواکۍ د هغې درملنه هم نه کیږي، ځینې نورې درملنې دي هم چې مخیل دي چې ښځه په ګیډه کې ماشوم واخلي باید درملنه وسی. متاسفانه چې پلان نشته، پلان کم دی. نو څومره ضرور ده، څومره اړینه ده چې خلک زموږ تاسو غاګوري یا مثلا په مجموع کې په افغانستان کې دغه پلان سره مختلار سي؟ مثلا کله ماشوم مور غواړي چې ماشوم راوړي دنیا ته، نو مخکې له دې باید ځان ورته آماده کړي ترڅو دا هم سالم واوسي په دغه نه میاستو کې، او بیا وروسته په دغه دوه کلو کې چې ماشوم ته شیدې ورکوي او ماشوم هم چې دنیا ته راځي سالم ماشوم وي. څومره مهم ده چې کورنۍ له پلان سره سم مختلار سي، او فکر کوي چې د پلان نه عملي کول څومره داستونزې به رامنځته کوي؟
مننه لودین صاحب، مهمه خبره دا ده، ګوره زمونږ د قابلیت په موډل کې یا د قابلیت په مسلک کې په خدماتو کې چې مونږ یې راکو، د قابلیت نړیواله ټولنه په خپل هغه څلور غټو شایستګیانو کې، هغه څلور غټو کمپیټنسیانو کې، اولینه کمپیټنسی کې د حمل یا د بارداري نه یا د امیدوارۍ نه مخکې مراقبتونه دي. چې یو مور باید د امیدوارۍ نه مخکې مراقبتونه واخلي، چې په هغې کې ډېر مهم ټکي ته باید توجه وشي. یو مثلا که چېرته میندې حمل په پلان واخلي، د یوې قابلې یا د یو ډاکټر یا د یو صحي کارمند په مشوره باندې مخې ته لاړ شي، مونږ به ډېر زیات اختلاطات منج کړو، یعنی ډېر اختلاطاتو مخه به ونیسو. د مثال په ډول مونږ په دغه ځای کې میندو ته ویو، یعنی خلک زمونږ غږ اوري، دا هم هغه معلومات دي چې شریکیږي، هم توصیه ده چې خلک کولی شي استفاده دي وکړي. مثلا مونږ میندو ته ویو چې سن باید د اتلسو نه جګي، مونږ میندو ته ویو چې وزن باید د څلوېښتو نه پورته وي، ځکه د څلوېښتو نه راکته وزن کې بیا مونږ نور عوامل لرو. مونږ ویو چې میندې که غواړي چې حمل واخلي، مخکې د حمل نه مور باید کم خونی ونه لري، مور باید خوارځواکي ونه لري، مور باید مزمن امراض کې تیر کړي، لکه تبرکلوز، لکه دوامدار نور مشکلات، د مثال په ډول باندې دا لکه زیړې، لکه مورقه، لکه دغه امراض مور تیر کړي. اول باید مور تداوي شي، د مور صحت ښه شي، پس دا غینه مور د غواخلي د حمل واخلي، ځکه دا یو ډیر مهم نقش لري د مور په امیدوارۍ کې. چې کله حمل پلاني مور ورته پلان ولري، په دې معنی باندې چې مور کولای شي یو سالم ماشوم دنیا ته راوړي او خپل صحت هم تضمینه. بل مهمه خبره دا ده چې کله چې میندې حمل اخلي، مهمه خبره دا ده چې حداقل په فاصله درې میاشتې بریکاله باید مراعات کړي، ځکه دوه کاله خدا ماشوم ته شیدې ورکوي، نه همیاشتې یا څلوېښت هفتې چې لس میاشتې کېږي یا دوه څلوېښت هفتې دا یو ماشوم په ګېډه ګرځي، ګوري د مور د وجود نه تغذیه کېږي. دلته مور د کلسیمو، د اوسپنې، د فولیک اسیدو، د ویټامینونو د دې کمبود سره مخ کېږي چې دوامدارې باید د حاملهدارۍ په دوره کې واخلي. ځکه دبلیچو مستقیمن وایي چې هر هغه مور چې امیدواره ده، هغه باید د امیدوارۍ په دوران کې، د امیدوارۍ نه حتی مخکې مراقبتونو کې، باید دې ته فولیک اسید او اوسپنې شروع شي تر څو چې حمل اخلي. د ولادت نه وروسته تر شپږو میاشتو پورې باید دوام ورکړي. یا مثلا میندې باید د امیدوارۍ په وخت کې د کلسیمي موادو نه استفاده وکړي، چې دا ډېره مهمه خبره ده. نو دغه نه همیاشتې د مور د وجود نه د دې په نس کې یو بل ژوندی موجود تغذیه کېږي. د هغې نه وروسته، د هغې د پیدایش نه مور شیدې ورکوي ماشوم ته، چې دلته هم د مور د وجود نه هغه په اصطلاح باندې استفاده کېږي او مور خپل هماغه ذخیره یا خپله انرژي مصرفوي. نو دغه یو کال وقفه چې مونږ ویل دا درې کاله وقفه ورکوي، دا هغه وخت دی چې مور دوه کاله شیدې ورکوي. دوه کاله نه وروسته د مور حداقل هغه وجود دې ته عادي حالت ته راګرځي، چې تر څو دې ته آماده شي چې بل ماشوم د دې په نس شي او دا یو بل سالم ماشوم نړۍ ته راوړي. نو خبره دا ده چې چېرته زموږ میندې صحي کارکوونکو سره، بخصوص قابلو سره چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې اوس قابلې شته دی، دا یو مشوره وکړي حمل یا امیدواري په پلان باندې. هم به د میندو د مړینې کچه راټیټي، هم به د ماشومانو د مړینې کچه راټیټي، او هم دا کم مشکلات چې وروسته پیدا کېږي د دې مشکلاتو کچه به ډېره راټیټه شي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب محترم، سلامت اوسې. میرمن غرشین، دغه سپارښتنې چې تاسو کوئ دا ډېرې مهمې دي، ډېرې پر ځای دي، او د عامه پوهاوي په برخه کې هم مهمې ګڼل کېږي. زموږ د خبرونې هدف هم همدغه دی چې زموږ راډیو په اکثره کلیوالي سیمو کې اورېدل کېږي. نو په دې هیله چې دغه کومې میرمنې چې ستاسو غږونه اوري یا نارینه ستاسو غږونه اوري، دغه سپارښتنې سره عملي کړي. میرمن غرشین، کله چې یادونه کېږي د ماشوم او مور د صحت، نن البته د مې 14 په اکثرو هیوادونو کې د مور د نړیوال ورځ په توګه لمانځل کېږي، موږ هم همدې پلمې ته په کتو د مور او ماشوم صحت ته دغه خبرونه ځانګړې کړله. ځکه مور یو غټ مقام لري، خو هغه وخت دغه مقام لا پسې ښه وي چې مور صحتمند واوسي او صحتمند ماشوم نړۍ ته راوړي. د زرو طلایي ورځو یادونه کېږي په ځینو بحثونو کې چې ما اورېدلي دي، البته د مور او ماشوم د صحت په برخه کې. دغه زر طلایي ورځې کله زر اورېدونکو ته واضح کړي، دا کومې ورځې دي او ولې ورته زر طلایي ورځې وایي؟
مننه ډیره زیاته د ستاسو د راډیو د لارې به زه هم ټولو میندو ته د مور د نړیوالې ورځې مبارکي ووایم، او په دې هیله به دا هیله به وکړم چې موږ په افغانستان کې نورې میندې د حمل او ولادت د قابل وقایع اختلاطاتونه سبب د لاسه ورنکو. دا ورځ خدای راولي چې موږ ژوندې یو په افغانستان کې دا وګورو چې زموږ میندې په ګوډ ګوډ کې خدمات ته لاسرسی ولري. د غزر طلایي ورځې چې دي، دا د یو ماشوم د ژوند د، یعنی کله چې مور امیدواره کېږي او ماشوم دوه کلن کېږي، تر دغه وخته پورې دې ته موږ زر طلایي ورځې وي. او دا ډېرې مهمې ورځې دي، ځکه اول درې میاشتې د مور په نس کې یو ماشوم چې کله مور امیدواره کېږي او د ده د اناتومیک ساختمانونه تکمیلېږي، دا مهمترینه مرحله ده د میندو دپاره چې دی باید سل په سلو کې یو د صحي کارمند سره دغه ولري، د ارتباطات ولري. ځکه ځینې داسې مواد دي، ځینې داسې دواګانې دي چې په همدغه اولو درېو میاشتو کې د دې سبب کېږي چې میندې په ناپوهۍ کې د هغې نه استفاده وکړي او وروسته بیا معیوب ماشومان نړۍ ته راوړي. وروستنۍ درې میاشتې د امیدوارۍ هغه مهمې میاشتې دي چې دلته خو په اولو درېو میاشتو کې اناتومیک یا د ماشوم د وجود غړي جوړیږي. په دغه درېو میاشتو کې دا رشد کوي. په دغه وخت کې هم ځینې داسې دواګانې دي که چېرته مویندې ځینې حتی ځینې غذایي مواد ناپېژندل شوي غذایي مواد دي په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې تراتوجینونه ورته وایي، داسې مواد دي چې په میندو په ماشوم باندې تاثیر کوي، د ماشوم د رشد مخه نیسي. یو مثال به زه درته ویم، د اول دویمې درې میاشتې دومره مهمې دي، دویمې درې میاشتې درې میاشتې مهمې دي، ځکه موږ میندو ته د درېو میاشتو اولو درېو میاشتو نه وروسته توصیه دا کوو، ډبلیو ایچ او ریکمنډیشن ورکړی چې باید میندې کلسیم نه استفاده وکړي. میندې د دې په څنګ کې چې کلسیمي غذا اخلي، لکه شیدې، لکه مستې، لکه شړومبې، لکه پنیر، حبوبات داخلي، ځینې هغه مواد چې نور کلسیمي مواد لري لکه نور غذایي مواد، د دې تر څنګ میندې باید د یوې قابلې یا یو ډاکټر د توصیه لاندې روزانه کلسیم ټابلیټ استفاده کړي، چې هغه کلسیم نه دی استفاده وکړي، د 800 میلی ګرام نه تر 1500 میلی ګرامه پورې هغه بیا نظر په سنجش د کلسیم باندې مند ته ورکول کیږي. دا مهم وختونه دي د مور لپاره، یاد اوسپنه فولیک اسید ورکول مهم وخت د ماشوم لپاره کله چې تولد کیږي، شپږ میاشتې د مور د شیدو ورکول دي، چې په مستقل ډول چې په اول سات د ولادت کې، یعنی د ولادت نه هر څومره زر وروسته چې مور خپل ماشوم ته د خپل شیدو ورکول شروع کی، هماغونه د ماشومتوب د دورې د امراض په مقابل کې خپل ماشوم وقایه کوي. تر شپږ میاشتې پورې که مور غواړي چې سالم ماشوم ولري، د سوی تغذیې نه جلوګیری وشي، د مختلف امراضونه لکه سینه او بغلونه، لکه نس ناسته، لکه د ماشوم نور کمبود درشته دي، نه مور باید خپل ماشوم ته خپل شیدې ورکړي. د شپږو نه وروسته ورسره متمم غذاګانې د یو نوټریشنست یا د یو تغذیې متخصص چې په ټولو کلینیکونو کې خوشبختانه اوس موږ ترین کړي دي شته دی استفاده وکړي، نو دوه کاله د ماشوم دغه وخت دی چې د ماشوم رشد موږ ته معلومیږي. د یعنی ګورو چې ماشوم ذهنن رشد کوي، ماشوم جسمن رشد کوي، قد یې څومره شوی دی، وزن یې څومره شوی دی، او یو مور څومره په خپل طبي حالت طرف ته روانه ده. دا دغه زر دوه کاله د ماشوم لپاره دغه دوه زر ورځې دا د ماشوم د مور د نس په نس باندې چې شي تر دوه کلنۍ پورې دا مهمه دوره د ماشوم توب ده. ډېر اکثره موږ خپل ماشومان په دې دوره کې د لاس ورکو.
او هلی غرشین ډېره مننه چې دا غزر تل ایو راځي مو د ماشوم لپاره د مور لپاره ډېر ښه تشریح کړل. رښتیا هم چې دا یو نه میاستې د مور په گیډه کې د ماشوم موجودیت او دوه کال وروسته ورته شیدې ورکول د غزر تل ایو راځو کې راځي چې باید کورنۍ ورته ډېر پام وکړي. او ریدونکو کولای شي چې اړیکه ونیسي، شمیره بیا درته اعلانوم: 00 دوست یو سل دولس شپږ سفر یو. یو اوریدونکی سټوډیو سره وصل دی، ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
لودین سلام، سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو درنې ملمنې ته سلامونه وړاندې کوم. پښتون هم د جوړجان سره سلام علیکم ورحمت الله.
ستړي مشه ډیر مننه چې تاسو زموږ اوریدونکو یو خبرونه اوري. دغه د مور او ماشوم پر روغتیا باندې خبرې کوونن سبا پکې دغه د سوی تغذیه یا خوارز واقعي بحث ډیر د اندېښنې وړ دی. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې شاوخوا 4 میلیونه کسان په افغانستان کې په خوارز واقعي اخته دي، چې اتلکه میرمنې او نور پاتې 3 میلیونه شاوخوا ماشومان دي. په دې اړه بحث کوو، تاسو څه نظر لرئ او که پوښتنه هم لرئ مهرباني.
سیدی ورور موضوع می اخیشه دا مخی موضوع اخیشه ری چې دا نیوالی خبره دا چې لودین صاحب اول خو دغه باسته سوی تغذی یا د خوارزواکی باسته دی، دا ډیر ښه باسته چې تاسو را اخیسته دی. زه فکر کوم چې دغه سروي چې ملل متحد کړی دا په افغانستان کې به خوارزواکی تر دغه هم ډیری. ولی ملل متحد په هغه قرا او قصباتو کې چې د افغانستان بېوزلې انسانان اوسېږي او هغه و دغه لاسرسی نه لري، زما په نظر هغه بله د شخص سرویسې نه وي. خو په هر صورت دلته لودین صاحب زموږ په منطقه کې یا په افغانستان کې یا خصوصا هر سړی خپل د منطقې تصویر چې ورکړي، دلته دا په خوارزواکۍ اخته مندې یا ماشومان بیل بیل دي. بیل بیل داسې دي چې بعضي هغه انجلۍ چې په کم سین کې ودیږي او هغه مسکنت هم غلبه پر کړي، دغه کسان په اخته دي. او بل هغه سپینسری ښځې چې هم مسکینې دي او هم په لوړ سین کې اولادونه راوړي، دغه کسان دغه سپینسری ډېرې په اخته دي چې سین دې لوړ. او بل هغه دی چې سین دې پوخ دی، سین دې پر اولاد برابر دی، ولیکن اما الله سره شنو ورته لري و دغه خوروته یا استفاده کول، استفاده جن کولای شي، خو الله سره شنو ورته لري یا تامینول شي، خو الله سره شنو ورته لري. نو خلک دغه مشکلات سره مخامخ دي. استاذ ملمنیس مې درې پښتنې دي، زموږ د شریعت په کتابو کې ماشوم باید د مور په ګیډه کې نه میاشتې وو نه ورځې وو نه ساعت وو نه دقیقې پاتې شي. که تر اضافه ماشوم پاتېږي او مور هم په سوی تغذیه اخته ده، نو دغه پر دې ماشوم باندې بیا څونه تاثیر کولی شي؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده، یو ماشوم چې دنیا ته راځي باید څونه وزن ولري؟ یو ماشوم چې دنیا ته راځي باید څونه وزن ولري چې سړی فکر وکړي چې یاره دغه ماشوم ژوندی پاتې کېدلی شي، چې مور یې په سوی تغذیه اخته وي؟ او دریمه پوښتنه مې دا ده چې دغه ماشومان که چیرې مور شیدې ونه لري، یعنی په هغه اول سر کې مور خو باید شپږ میاشتې متواتر شیدې ورکړي، که چیرې مور په سوی تغذیه اخته وي او مور شیدې ونه لري، و دغه ماشوم ته چې نوی زایمان دی یا نوی تولد شوی دی، و دغه ته نو باید څه شي ورکول شي؟
کور ودان قاری صاحب پښتون، ډیره مننه له تبصرې او پوښتنې نه. مو حتمن مو میرمن هیلې غرشین ستاسو پوښتنې اخیستې دي. کور ودان سلامت اوسئ چې اړیکه نیسئ، اوریدونکو تاسو کولی سئ چې اړیکه ونیسئ، خپلې پوښتنې او نظرونه را سره شریک کړئ. میرمن غرشین، راځئ چې د قاری صاحب پښتون په تبصرې باندې هم تم شو، بیا پوښتنې هم چې وکړي حتمن تاسو اورېدلې ورته ځواب کړئ. مهرباني.
مننه د قاری صاحب نه ډیره زیاته. یوه مهمه خبره دا ده چې موږ که چېرته یو ماشوم د خپل معین وخت نه چې موږ په طبابت کې ورته څلوېښتو نه تر دوه څلوېښت ساعتو پورې وخت ویو، او د هغه د نگانه د ورځو د نگانه قاری صاحب ډېره ښه تفسیر وکړه. د دې نه اضافه د مور په نس کې پاتې کېږي د ډېر تاثیر لري د ماشوم په صحت باندې. یو دا چې هغه جوړه یا پلاسنتا یا هغه ملانۍ چې خلک ورته وایي، کله چې دا خود مور او د ماشوم تر منځ د تغذیې یو ارتباط دی چې ماشوم ته د مور د وینې د لارې تغذیه کوي، هغه د خپل طبیعي حالت نه وځي، یعنی زړیږي. چې زړه شوه نو هغه بیا نشي کولی چې په هغه شکل باندې چې یو ماشوم باید تغذیه شي د مور په نس کې نشي تغذیه کېدلی. دا یو په اصطلاح مشکل دی چې منځ ته راوړي. دویمه موضوع دا ده چې د ماشوم په هغه د مور په نس کې په هغه اوبو کې یا د هغه امنیوتیک فلوئید یا د امنیوتیک مایع چې ورته وایي چې ماشوم په هغې کې اوسېږي، هغه اوبه کمیږي. او کله چې هغه اوبه کمې شوي نو د ماشوم د پوستکي د وچېدو سبب کېږي، او دا خپله د ماشوم په صحت باندې بخصوص په تنفسي سیستم باندې ډېر دغه لري، دا تاثیر لري. دریم دا چې د مور په نس کې ماشوم په یو رقم غوړ مواد باندې غوړ لري چې واکس ورته ویل کېږي، او هغه واکس د ماشوم جلد ته دغه ورکوي. دا په اصطلاح د جلد ښه ساتلو یا د تازه ساتلو لامل ګرځي. دغه واکس هم زړیږي، یعنی خپل هغه خپل خاصیت د لاسه ورکوي. که چېرته مور په سوی تغذیه باندې اخته وي، هغه خو بیا زم د کمبود د غذایي موادو سره مواجه ده. په هر حال مور مواجه ده، ولې د مور وضعیت کوشش کوي چې ماشوم تغذیه کړي. نو که ماشوم ډېر پاتې کېږي دغه مشکلات رامنځته کوي. نو که زما غږ د دې ځای نه څوک اوري، مهمه خبره دا ده چې زمونږ ټولې میندې باید د خپل کلي او بانډو کې موږ صحي مرکزونه لرو، هر اقل یو صحي کارمند سره مشوره وکړي. که چېرته وخت په ډېره وړي، باید مور ته ولادت ته آماده شي د طبابت د نظره، ځکه بیا وروسته مور او ماشوم ته دغه اختلاطات د ماشوم چې ما تاسو ته دغه کړه ده بیان کړه او درته ومې ویلې. دویمه موضوع دا ده چې دویم سال د قاری صاحب دا چې د ماشوم وزن متفاوت دی. په نورمالو میندو کې وایي چې یو ماشوم چې کله د مور د نتولدېږي په پوره موده باندې، پوره موده دا چې ماشوم وه دېرش هفتې پوره کړي دي، یعنې د مور په ګناس کې پوخ شوی دی، او د بیرون محیط سره د ژوند دغه ته عیار دی ده دوران ته. نو دا ماشوم باید د دوه نیمو نه تر څلور نیمو کیلو پورې وزن ولري. دا یو نورمال وزن دی د ماشوم لپاره، د دوه نیمو نه تر څلور نیمو کیلو پورې وزن ولري، په شرط د دې چې د نورمال مور نه پیدا وي، یعنی مور مشکل ونه لري. ولې که چېرته یو ماشوم د دوه نیم کیلو نه کم وزن سنې پوره دی د حمل، ولې د دوه نیم کیلو نه کم وزن سره را پیدا کېږي، دغې ته موږ لوبرت ورت یا د کم وزن ماشومان وایو، چې دا بیا په د ماشومتوب د دورې د مشکلاتو سره ډېر مواجه دي، یعنی ډېر تهدید خطراتو سره.
که دا ځکه وزن پوره نه ده او کنه خوارزوکه لا ورته ویلی نسو،
نه کداغه وخت نشو ویلې ځکه دا د مور د نس نه چې تولد شوی دی د مور په نس کې دته کافي فضايي مواد د مور د وجود نه کم شوي دي ولې ماشوم ته رسېدلی دي ولې که چېرته دا په کم وزن پیدا کېږي باید لامل یې پیدا شي ځکه مور شاید دومره خوارځواکۍ ځپلي چې نشي کولی چې خپل ماشوم سمدغه کې ده تغذي کې او یا د کمبود د ځینې نور موادو سره مخامخي. بله موضوع دا چې دریم سوال ته باید زویم چې مهمه خبره دا ده چې ټول میندې چې حمل اخلي اولاد راوړي مور شیدې لري د بریست فیډینګ یا د شیدو باندې د تغذي متخصصین وایي چې هیڅ مېر مور به شیدو نه ده ولې د شیدو ورکول ماشومانو ته یو خپل هنر یا یو خپل چل لري چې هغه تر رقم یو مور خپل ماشوم ته شیدې ورکي د مثال په ډول درته مور باید هر دوه ساعته وروسته د خپل هرې سینې ماشوم ته د شلو دقو نه تر نیم ساعت تر څلوېښتو دقو شیدې ورکړي ځکه څومره چې ماشوم د مور سینه ډېره روي هغومره شیدې دغه کېږي دا ترشو کېږي هغه تنبیهي حالت لري څومره چې ماشوم شیدې روي د مور سینه روي هماغومره اکسیتوسین هورمون افرازېږي هغه په خپله سینې د شیدو په قناتونو باندې تاثیر کوي پرولکتین د شیدو د تولید سبب ګرځي څومره چې ماشوم ته کمې شیدې ورکول کېږي د مور د شیدو کچه هم راټیټي بله مهمه خبره دا ده چې کچرته مور ته مایات ډېر ورکړ شي مور غذایي رژیمې زمونږ د کلي او بانډو خلک نسبت ښارونو خلکو ته کم باید د سوی تغذي سره مخامخ شي ولې متاسفانه بعضې داسې حالات دي چې مثلا مونږ په کور کې چرګان لرو چرګانو هګۍ وړو بازار ته خرڅوو ولې دا خونه په یو مصنوعي غذایي مواد اخلو راوړي لکه ماشومان ته د پاپړ اخیستل لکه د بسکیټ اخیستل لکه داسې غذایي مواد چې د مور په درد هېڅ نه خوري نو میندې کولی شي چې د مایاتو نه ډېره استفاده وکړي بله دا چې میندې باید د غذایي موادو نه یو ډېر ساده مثال یې درته وایم په ټولو دیقاني مناطقو کې شته دا مونږ او تاسو په د پټیو نه سابه ورته ویل چې د پټو نه خلک کوي مختلف نوع بوټي دي چې کوي یو بهترینه وسیله ده د مور او د ماشوم د سوی تغذي د مخنیوي لپاره دینه استفاده وکړي ولې که بیا هم د دغمره توصیو سره د شیدو کم بوتي که چېرته امکان ولري باید د یو متخصص د اطفالو سره مشوره وشي ځکه دغه مست سوال که چې تاسو ویل د ژوند زر طلایي ورځې دلته بیا مونږ د شیدو کم بوتل فیډینګ یا د بوتل د لارې یعنی د چوشک د لارې یا د ګلاس د لارې مونږ اکثر اوس ګلاس ریکمند کوو د چوشک د لارې نه دلته باید تصمیم ونیول شي چې ماشوم ته کومې شیدې ورکړ شي زمونږ د کلي او بانډو خلک غواګانې لري وزې لري پسونه لري د دې شیدو ورکوي ولې د هغې هم باید یو طریقه ورته برابره چې څومره شیدې څومره پکې اوبه واچول شي څو دقیقه هغه باید وېشول شي او تومره باید دغه سطح د ماشوم د وجود سره برابر شي ځکه د مور شیدې هر ورځ په دغه زره ورځو کې د هر ورځ د ماشوم د عمر سره د مور په شیدو کې تغیر راځي
بله کور ودان
هر ورځ د مور شیدې د ماشوم د مور سره تغیر کوي نه د به خاطر که د امکان ولري نو بیا باید د یو متخصص د اطفال سره یا حد اقل د صحي کارمند سره مشوره وشي چې معقول لارې دغه شي ده
او کور ودان تاسو یو بحث ته اشاره وکړه زه فکر کوم راځي لږ زړه پیتام شو څو دقیقې دا بحث ماته ډیر مهم ښکاره سو د نیم ساعت تر څلوېښتو دقیقو پورې ماشوم ته شیدې ورکول تاسو پوهیږئ موږ او تاسو ټول د افغانستان ټولنې نه خبر یو چې په افغانستان کې میندې چې دي یو څه بوختې وي خصوصا د ولادت په لومړیو څو ورځو کې یو څه استراحت کوي وروسته بیا نو استراحت هم نه لري د کور په کارونو کې لګیا وي نور ماشومان هم ورسره پالي نو دغه ماشوم ته ډیر کم وخت شیدې ورکوي مثلا ماشوم ته پنځو دقیقو لپاره ماشوم خپل تی ته واچي یا لسو دقیقو لپاره هدا اکثر پنځه لسو دقیقو لپاره نیم ساعت څلوېښت دقیقې فکر کوم ډیر کمې مندې ممکن ماشوم ته شیدې ورکي څومره به ښه وي چې دغه کلتور عام سي یا دغه دود عام سي چې ماشوم ته حداقل نیم ساعت لپاره شیدې ورکي ځکه د ماشوم پالل تر ټولو غټ مسؤلیت دی د مور سره له دې چې نور ماشومان به هم لري د کور کار به هم وي اما دغه ماشوم ته شیدې ورکول د اوږد وخت لپاره ځکه په اول سر کې ممکن هغه کومې شیدې چې ماشوم ورته ضرورت لري یا هغه کومې شیدې چې د مور په تیو کې وي او انرژي لري هغه ممکن په اول سر کې د ماشوم خولې ته ور نسی همداسې د میرمن غرشین
لودین صاحب دلته به زه دا کټګوري درته ووایم چې د میندو ته بېخي واضح شي یوه مهمه خبره دا ده چې په اولو دوه او درېو دقو کې حتی تر څلورو دقو پورې د ماشوم خولې ته هېڅ شی نه راکته کېږي فقط ماشوم د مور کله چې شیدې خوري دا د مور د سینې د شیدو قناتونه یا د شیدو کڅوړې دې ته آماده کوي چې شیدو پکې تراشي. دویمه دوره کې د ماشوم چې کله د شیدو افرازات شروع کیږي یعنی شیدو راوځي په دغه کې اوله کې اوبه راوځي د ماشوم تنده ماتوي، یعنی اولنۍ برخه د شیدو هغه برخه ده چې د ماشوم د وجود اوبه پوره کوي. دویمه برخه د شیدو هغه ده چې ځکه موږ وایو چې د 10 دقیقو نه تر 40 دقیقو پورې، دویمه برخه هغه ده چې د ماشوم دپاره پروتینونه، ویټامینونه، کلسیمي مواد دا ورکته کیږي ورته چې داروي. دریمه برخه د شیدو فټ یا غوړي دي چې راکته کیږي چې د ماشوم د وزن په اخیستلو کې دغه کوي ده کومک کوي. نو که چېرته یو شیدو مور دا پریود پوره نه کړي دا خپل ماشوم د خوارځواکۍ طرف ته وړي.
بله بله کور ودان دا ډیر مهم بحث دی.
باید دا په اصطلاح دا تقسیم اوقات تنظیم کړي که هر څومره مور بوختای د ماشوم په حق دی، د شرعي حق دی، د خدایي حق دی چې هر 2 ساعته پس ماشوم ته باید نیم ساعت شیدې ورکړ شي. څو ګټې لري لودینځي؟ یو دا چې د مور په سینو کې شیدې راډیریږي، ځکه ما مخکې درته چې څومره ماشوم روي هغه هم شیدې راځي کیږي دا اترای ډیریږي. دویمه برخه دا ده چې په د وجود کې د هورمونونو د تغیرات سبب کېږي. اته ځینې میندې بدون د دینه چې د کم میتود نه یا د کمی دوا نه د دې په خاطر استفاده وکړي چې بل عمل وانخلي، د مور د شیدو ورکول په مسلسل ډول هر 2 ساعته پس د نیم ساعت دپاره ډېر امکان لري. تقریبا و د نوینه پورته فیصدی شته چې مهمه نورمال ډول پورې د 2 کالو پورې عمل وانخلي یا باردار نشي خپل ماشوم په خطو باندې وروز.
بله
دریمه موضوع دا ده چې ماشوم چې په دغه زر ورځو کې رشد ته ضرورت لري کافی رشد کوي، یعنی خپل غذایی مواد د مور د شیدو لري کافی یا مکمل اخلي.
و کور ودان زینو اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پانه د ازادي رادیو هم خپل نظرونه را سره شریک کړي دي. موږ چې دوی پښتلی و چې د خوارزواکۍ په اړه څومره په هیګي دوی را تخپل نظرونه را کړي دي. د ډیرو نظر دادې چې فقر د بیوزلی ده، ځکه دوی خوارزواک ماشومان سره مخامخ کیږي، ځکه دوی لیکلي چې کله چې مکمل خواړه نه وي په کورنۍ کې نو مور کم خواړه خوري یا هغه کافی خواړه نه خوري، او دا به له شکه چې د ماشوم په صحت باندې یا د ماشوم په خوارزواکۍ او انرژي باندې هم اغیز لري. میرمن غرشین راځي د افغانستان شرایط ته په کتو لګزره مخ کې لار سکه هم تاسو دغه مسله باندې لګمخ کې راغلی چې د سابو استفاده ته مو اشاره وکړه چې یو شمیر سابو دي چې په وړیا ډول په افغانستان کې پیدا کیږي، خصوصا په کلیوالي سیمو کې، او په دې شپو ورځو کې چې اکثره مثلا د پسرلی اوله دوه
میاشتې
د پسرلی دی نو دا سابو ډیر پیدا کیږي. نور کومې آسان لارې چارې دي یا کومې غذاوي دي چې تاسو یې توصیه کوئ د میندو لپاره او د ماشومانو لپاره، خصوصا هغه میندې چې میندواره دي یا مثلا ماشوم ته شیدې ورکوي؟ اقتصاد بیل دي چې د افغانستان خلکو خراب دی، تقریبا 23 میلیونه کسان د ملګری ملتونو شمیرې ښیي چې سږکال د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. اما له همدې امکاناتو سره په کتو اسانه لارې چارې څه دي ترڅو یو څه د خوارځواکۍ کچه راکمه کړو؟
مننه لودین صاحب، دو موضوع ته باید اشاره وکړو. موږ دوه نوع خوارځواکۍ لرو، یو دا چې د فقر هم یو عامل دی، دا موږ نو یو چې فقر عامل نه دی، ولی په ځینو حالاتو کې سمه استفاده نه کول د غذایی موادو نه هم دا یو فقر دی. موږ او تاسو که چېرته په د افغانستان کې د خپل هیواد په کچه خبرې وکړو، د غټو ښارونو نه چې خلک په غټو ښارونو کې اوسیږي، په کلیوالي سیمو کې خلک ډېر کافي مقوي غذایی مواد ته ضرورت لري. د مثال په ډول زمونږ ساسو په اکثره ولایتو کې خلک مالدار دي، هغه په کور کې شیدې لري، مستې لري، چرګان ساتي په کور کې چې هغو ته لازم لري، ځکه څنګه چې ټول خلک پوهیږي چې بهترینه غذا مقوي غذا هغې ده. مثلا په ځینو ولایاتو کې، حتی په ډېرو ولایاتو کې زمونږ ساسو وریژې کېږي، مۍ کېږي، لوبیا کېږي، نسک کېږي، دا دال پکې کېږي. دا غذایی مواد چې موږ خپله کړو، خپله دغه کوو، دا تولیدو، د دې نه باید سمه استفاده وکړو. مثلا که یو فامیل غوښې ته لاسرسی نه لري په یو ولایت کې، یعنی نشي کولی قیمته دا اخیستی نشي، ولی په څنګ کې کولی شي چې د سویا د لوبیا او د نخود او د مای او د دالو نه یو ترکیب نونګلې پوخ کړي نه استفاده وکړي خپل حق ضرورت ترافي. مثلا موږ او تاسو په دهقانان زردګي کرو، شلغم کرو، پالک کوو، کچالان کوو، اتا ګلپیان کوو چې بهترین غذا ده شاید د چا به نظر رې نشي. دا ټول هغه څه دي چې د دینه باید سم استفاده وشي او سم کارته واخیستل شي. زمون خلک باید د خپل غذایی رژیم د خپل لاسراوړل غذایی مواد سره داسې برابر کړي چې دی وکولی شي ګټه ترې واخلي. مثلا د سار دخوانه موږ ماشوم ته څه شی ورکړو؟ زمون ماشوم سار کې ضرورت لري چې څه شی وخوري، مثلا شودې وخوري، مثلا هدا اقل کو نورې څه نه لري ورته د تازه ترکاری یو سوپ ورته جوړ کړو، ورته وري کړو. مثلا غرمه کې د یو کومو موادو ته ضرورت لري، د شپې د خوانه څه شی ورته ورکړو، څو وارې د ورځې غذا ورته ورکړو. دا هغه څه دي چې موږ باید میندو ته ورزده کو. میندې او فامیلونه باید د دې نه ګټه واخلي. بله مهمه خبره دا ده چې فامیلونه باید د ماشوم د غذا د خوړلو یا د ډوډۍ د خوړلو وخت تنظیم کړي. موږ داسې خوارځواکي موږ خو د صحت په سیستم کې کار کوو نو دین صاحب موږ ته معلومیږي. موږ داسې میندې لرو چې ماشومان شفخانو ته راشي، کله چې پوښتنه ته وکړي ماشوم ته چی شی ورکړي. مثلا د ماشوم په لاس کې د مصنوعي چپسو پاکټ دی، د مصنوعي پاپړو پاکټ دی. حال دا چې تاسو د تیل تلاشئ وای هر هغه ماشوم چې 3 ګرامه پاپړ استفاده کوي خوري 8% اوبه د وجود جذبوي او ماشوم د ډیر وخت لپاره په معده کې پاتې کیږي. مور ساتي ماشوم لږ نه احساسي غذایی مواد نه خوري. زمبې په خاطر باندې موږ باید د طبیعي غذایی مواد نه استفاده وکړو چې ترڅو وکول شو کچه د خوراکي راتنګ کټه کو. دا قبله وو چې دا اوس ملګرو ملتونو ویل دي چې 8 میلیونه خلک دغه سره مخامخ دي، د ژوندۍ پاتې کېدو په خاطر باندې څومره بودیجې ته ضرورت لري، څومره د ته ضرورت لري. ولې زما توصیه د یوې قابلې په صفت میندو ته، پلرونو ته، فامیلونو ته دا ده چې دا په کور کې چې څه لرو دا په صحیح ډول او په خپل معین وخت باندې خپل میندو ماشومانو ته ورکړو.
او کور ودان
غیو په
او هری غرشین ډیره مننه. سلامات اوسې اوریدونکو په فیسبوک کې پوښتنه کړې دي. هواد الله ظهیر لیکلي وای البته نظر ورکړی دی، وای زه فکر کوم چې تر ډیره ځینې ناوړه دودونه په افغانستان کې د دې لامل شوی چې خوارزواکی دی رامنځته سي. مثلا وای یو کس ماده ده چې دوم دریم واده ته ولور پیدا کی، اما وای د خپل مرمن غم نه خوري، د خپل ماشومان غم نه خوري. په افغانستان کې کله چې دودونه یادونه کیږي هماغه د چې کله ناکله ځینې کورنۍ د دې لپاره چې زوی پیدا سي نو پر لپسې ولادتونه کوي، هغه انجونې پیدا کیږي او بیا پر لپسې ولادت کوي. نو دغه پر لپسې ولادتونو بحث یا د ځینو ناوړه دودونو همدغه د چې دریم څلورم واده کوي هم تقریبا یو څه اقتصادي لحاظ سخت ده چې مکمل خواړه ټولو ته برابر سي. دغه دودونه خصوصا دغه د پر لپسې ماشومانو زیږون، مثلا هر 9 میاشتې 10 میاشتې بعد یو بل ماشوم پیدا کول، دغه موجودیت یا دغه پدیدې موجودیت له خوارزواکۍ سره څومره مرسته کوي؟
نو دین صاحب مخکې ما تاسو ته یادونه وکړله چې یو مور څومره فاصله باید ولري. کومه تاسو یو مور پر لپسې 9 میاشتې یو ماشوم راوړي او بل عمل واخلي 9 میاشتې پس بل ماشوم راوړي، دلته مور باید دغه اولنی 9 میاشتنی ماشوم د شیدو تغذیه په چټکۍ هغه قطه کې د تنوع ماشوم باید تغذیه کړي. دلته د ماشوم هغه سیستم د تغذی خرابېږي، هغه سي غذایی مواد چې باید یو ماشوم ته آماده شي هغه نشي آماده کولی. اگر روتین چې شي چې د خوري ماشوم ته مرکه منګ نه وي چې ماشوم ته دی ورنه کې ول د ماشوم لپاره خپل د غلري خپل میتود لري چې تر رقم یو غذایی مواد ورته ته شي ورته ورکړ شي. نو دا خپل کله چې په یو نه همیشتنی ماشوم باندې د مور شې دی بند شي او ورپسې بل ماشوم راشي او بیا په هغه باندې باندې شینتاسو فکر وکړئ چې د غمور باندې ماشوم ته څنګه ورسي کی د تا څنګه په وخت ډوډۍ ورکړي، د تا څنګه په وخت رسیدګي د صحت ته نظر وشي او دغه ماشوم باید دغه کم څه چې باید تر 2 کالو د مور د شیدو نه واخلي دغه به څنګه د اضافه غذایی موادو نه تکمیل کیږي نشي تکمیلولی. د ماشومانو روان شناسان وای هر هغه ماشوم چې د 2 میاشتو نه کم د مور شیدې خوړلي او هغه په اصطلاح د مور په شیدو باندې د هغه هغه مونږ په پښتو کې ورته تپق ویو کنه چې هغه تندې نه ماته شوي، یعنی هغه خپل کیفیت نه پوره شوی. دا ماشومان اکثره د سایکولوژي د نظر یا د روانشناسي د ماشومان د نظر جنگره پرخاشګر اوته تر دې حده چې تر مرګ پورې چې ژوندي کله چې دی د یو چا سره برخورد کوي نو د برخورد په وخت کې دی خوله لګی یا چک لګی، چې دا هغه عقده ده چې د ماشومتوب په وخت کې د مور د شیدو پر اودلو نه ده وتلې، دا خپله عقده په اته تر زړښت پورې په چک وهلو باندې وباسي. تاسو فکر وکړئ څومره اوږد تاثیر لري دا په د یو انسان په ژوند.
بله، او متاسفانه زموږ تاسو افغانان لږ سره په دې جنگ کې هم بېساري دي، لږ سره جنگره هم ډېر دي، ممکن هم دا لامل وي چې ماشومتوب کې مکمل شو دې ورته مایندونه دي ورکړي، نو همدغه ده چې لږ سره ډېر نور ښه صفتونه هم درو، متاسفانه دغه صفت هم راپسې تړل کېږي چې وای افغانان ډېر جنګیالي دي. ممکن
نو دغه ودی ګوري په کورونو کې، تاسو وګورئ په کورونو کې شاید داسې خلک یو ماشوم چې د مور شو دې مکمل خوړل دي، هغه ماشوم چې کم خوړل دي مکه او اسمان تفاوت لري.
بله بله، و بیل شکه. بس لاندې خبرتیا لرو، وروسته بیرته بحث ته راګرځو.
ازادي رادیو له تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19.21 او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، ازادي رادیو .com ته ورشئ.
ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږ یې، د مور او ماشوم روغتیا ته دا پروګرام ځانګړی شوی دی. را سره میلمنه ده قابله هیلې غرشین. میرمن غرشین، د خبرونې شاوخوا 15 دقیقې پاتې دي، راځي لکه په دې تم سوچې ځینې دارو درمل ماشومان لپاره توصیه کیږي. البته د واکسینونو بحث هم دلته مشتبه لبایک په نوم یو اوریدونکي ویلي چې د واکسینو اغیز د ماشوم په صحت او په روغتیا او مجموع کې په انرژي باندې څومره دی. آیا ویلی شو چې د ماشومتوب د دورې واکسینونه هم د ماشوم پر صحت سربیره د خوارځواکۍ له مخنیوي سره مرسته کوي او کنه؟ د واکسینونو جوړښت داسې دی چې یوازې هغه ځینو وایرسونو په وړاندې ماشوم معافیت پیدا کوي یا د ځینو میکروبونو په وړاندې.
اول خو یو اصطلاح موږ په طبابت کې لرو، وقایه بهتره ده د معالجې نه. زموږ ماشومان واکسینونه ډېر غټ رول لري د ماشوم په صحت کې، ځکه که ماشوم د ماشومتوب د دورې د امراض نه وقایه کوي نو تاسو داسې فکر وکړئ چې څنګه کولی شي کچه د خوارځواکۍ هم راټیټه کړي. د مثال په ډول که چیرته موږ ماشوم ته په ماشومتوب کې د توبرکلوز دغه کوو، دا واکسین کوو چې په اوله هفته د ولادت نه وروسته ماشوم ته تطبیقیږي، او موږ د دې مخنیوی کوو چې ماشوم په توبرکلوز باندې اخته نه شي، نو تاسو خپله مطمئن شئ چې د هغه صحت ته څومره دغه رسیدلی دی، ګټه رسیدلې ده. یا دغه د ډیفتریو، پولیو، شیری واکسین، دا هر هغه څه دي چې د ماشوم په ژوند باندې ډیر رول لري. زه به یو لنډ مثال د شیری په واکسینو کې تاسو ته درکم. موږ ماشومان ته د 9 میاشتو په عمر باندې چې شي د شیری واکسین کوو، بیا ورته په 13 میاشت باندې د شیری واکسین کېږي، چې دا اوسني کمپاینونه روان دي د 15 کلن نه کته ویل دي چې وایي کوي. هر هغه ماشوم چې د شیری واکسین وکړي شیری په عادي ډول تیروي، ولې هر هغه ماشوم چې شیری واکسین نه کړي هغه شیری په اختلاطي ډول تیروي. په دغه وخت کې ماشوم په سوی تغذیه باندې شدید اخته کېدی شي، ځکه هغه په ډېر قوي ویروسي مشکل باندې مرض باندې اخته دی او صحیح غذایی کافي غذا ورته نه رسیږي، یا ماشوم تبه لري خوړلی نه شي، یا ماشوم توان د خوراک نه لري. دا هغه سبب کیږي چې ماشوم د سوی تغذی سره مخامخ شي.
وکور ودان د دې اوریدونکو ته ورسو، اوریدونکو منتظر پات نه شي، اړیکه نیسي له استودیو سره. ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
خیر سلودین
غاکایت مزر نه دی، لیک در ازای تغییر کوي. همدرد صاحب د فکر په لغمان نه مهرباني وکي، همدرد صاحب خبري وکي. واړی کوم متاسفانه سمنه ده کلک زرا ځای بدل کوي چې د ورسره مو سم شي. ها همدرد
صاحب اوس صحیح سلو دین صاحب
اوس مغا صحیح سو مهرباني وکي وو
زه دا غوښمه دا دبليو شو له خواله دا کلینیکو خبر کړی
متاسفانه چې فکر کوم اړیکه مو سمه نه ده. موږ به پرې کړو که کولای سئ خپل پیغام راته ثبت کړئ په لنډو کې. ممکن موږ وکولای سو چې ستاسو خبرې سمې واورو او زموږ میلمانه خبرې پرې وکړي. کور ودان چې ازادي راډیو اوري او اړیکه نیسئ، دا چې زموږ شمیرې هم نړیوالې دي او د موږ محلي شمیرې اوس کار نه کوي، نو اوس لګښتونه زیات راځي. اکثره اورېدونکي هم زنګ نه وهي، خو په واټساپ او فیسبوک کې راته پیغامونه او نظرونه کړي. میرمن غرشین راځي همدغه سپارښتنو ته به دوام ورکړو. د بې وقفې ولادتونو په زیانونو مو خبرې وکړې، د واکسین په ګټو مو خبرې وکړې. یو بحث چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه هغه دا ده چې په خپل سر دواوې اخیستل کېږي د میندوارۍ په دوران کې یا له میندوارۍ نه مخکې. څومره به ښه وي اوس خو د افغانستان تقریبا په هر ولسوالۍ کې یو کلینیک شته، که په هر ولسوالۍ کې ونه اوسي نو په هرو دو ولسوالیو کې خو یو کلینیک حتمان شته. که نن سبا وسیلې ډېرې دي، د ولایت مرکز ته هم تګ مثلا ډېر ستونزمن نه ده. څومره مهمه ده چې میندې، هغه میندې چې ماشوم لري په ګډه کې، د ډاکټر له توصیې سره سم یا د قابلې له توصیې سره سم دارو درمل وخوري. دغه د خپل سره دارو درملو استفاده څومره زیان رسوي، خصوصا د خوارځواکۍ له بحث سره څه ډول تړاو ورکولی سو؟
مننه لودین صاحب، ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړله. خپل سره دواګانې نه یوازې دا چې ماشوم ته زیان رسوي، مور ته هم زیان رسوي. ځکه ځینې میندې مونږ دواګانې نه پیژني، یعنی په فایده او په نقص او په اختلاطات باندې خبر نه دي د ځینې دواګانو نه استفاده کوي. زه د مثال په ډول درته وایم، ځینې میندې دي حتی اوس په افغانستان کې د انټیبیوټیک ورکول ډېر عام شوي دي، یعنی ډېر زیات دي چې خلک ته استفاده کوي. که یوه مور انټیبیوټیک واخلي، تاسو فکر وکړئ چې مور څومره ضعیفېږي او څنګه بیا څومره بېرته تغذیه کېږي چې دا ځمکه او اسمان سره تفاوت لري. یعنی دا یو مسله ده. بل دا دواګانې که میندې په خپل سر اخلي، داسې دواګانې په کې دي چې د ماشوم ژوند ته ضرر رسوي، یعنی شاید مور خپل ماشوم د لاسه
ورکړي. اورېدونکي واصل دی پاکستان چې مصرف یونیس د سره خبرې وکړو، بیا به بحث ادامه ورکړو. ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
خیر شه مخوالي زیاله دیما، سلامت کړه ډاکټر صاحب ته اورېدونکو سلامونه وایم.
علیکم سلام، کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او څه وایې د خبرونه پاړه؟
حکیار زبلیما.
ښه زبلای صاحب، ستړی مشي، موږ سوی ته غزي د مور او ماشوم په وضعیت باندې خبرې کوو. تاسو په دې اړه څه وایې او کومه پوښتنه هم لرئ؟ مې
زبلی خو رښتیا هم داده یوه دا خبره ده چې ما ته نو کوي د تبو لحاظ معلومات شته، دغه وقف مابین کې باید راشي نو سوی ته غزي نه راځي. دلته چې هغه یو بیا د بیمه معافي او کنه په نس کې یو تیروي یا د چواله د مخوري یا د نس والا دغه مسلمانان دي ټول دغه یو خبره واوري وقفه دي ما بین کې ورکې دوه کاره یاو بلکې لږ دي. یعنی یو چې کانګ شي دي د مور دا تر دغه بل د بسد بل به سره دي دا دوا او بل دغه د لویانو د فار دا د په حدیث کې راځي چې د ګوډې لمخه او د روري ورسته مالګه تکل دغه نس د شلتو مرضو علاج ان شاء الله الرحمن په حدیث کې دا چې راځي نو دغه دغه مالګه چې ما یې څوک زره مقرر کړی د چندانې بیا مریض نه دلدلی دغه ما له خاص دغه یو نظر و.
او کور ودان زبلای صاحب، ډیره مننه چې خبرونه تماړی کوونی ول خپل نظر مو سرګان کې پښتنه هم نه درلوده. میرمن غرشین، بیرته خپل بحث ادامه ورکو. تاسو دغه د خپل سر او دارو درملو په اړه باندې په ځانونو باندې خبرې کولې، مهرباني وکړئ تاسو خبرې ما مخ کې پرې کړئ.
هیله کوم نو خپل سره د واګانې د دې څنګه چې مور ته ضرر رسوي ماشوم ته هم ضرر رسوي. ځکه د عملداري په حول دریو میاشتو کې مخکې ما تاسو ته ویل کوم اندې د خپل سره د واګانې استفاده کوي، حتی د ماشوم د سقط یا د ماشوم د منځه وړو سبب کیږي. که چیرته د سقط سبب نشي، ځینې شاید نور مشکلات رامنځته کړي. مثلا د ماشوم په فزیکي ساختمان کې یو سوء شکل یا تغییر د شکل راولي، مایوبیت راولي. مثلا که فزیکي رانه ولي، شاید دماغي مایوبیت راولي. شاید داسې یو حالت رامنځته کړي چې ماشوم د ډیرو مشکلاتو یا ډیرو جنجالونو سره مخ کړي. په څنګ کې میندې هم دي. مثلا د دوا چې خوړل کیږي، زمون خلک مهمه ده چې د دوا په مورد معلومات مواد ډیر نه وي. دوا چې خوړل کیږي دوا په وجود کې مصرف داخل کې یو فارماکولوژي کې وي استلال ورو یو دا چې وای کله چې دوا خوري دا چې وجود د دوا سره څه کوي په شروع کې یعنی وجود د دوا سره کوم عمل اجرا کوي ولیکله چې د وجود عملی ختم شو بیا د دوا په وجود باندې څه کوي. دلته مشکلات موجود دي چې زمونږ خلک په دې خبر نه دي چې د دوا سره زمونږ وجود اول څه کوي بیا وروسته زمونږ په وجود باندې دا دوا کوم تاثیرات لري کومې ښه تاثیرات دي کومې منفي تاثیرات دي. مطلق به یو توصیه دا وکړو چې هر هغه مور چې امیدوار نه مخکې د امیدوارۍ په دوران کې د امیدوارۍ نه وروسته د دوه کاله د ماشوم تر دوران حتی تر پنځه کاله که دی کومه دوا اخلي نو ښه به دی چې د یو صحي کارمند مشورې لاندې وه ځکه مونږ لست دوایي کې ای بی سی ډی ایکس مونږ یو لست دوا لرو چې په دې دواګانو کې ځینې داسې دواګانې دي چې مورې کولی شي د امیدوارۍ په دوره کې واخلي ولې ځینې داسې دواګانې دي چې اجازه نه ورکول کېږي ځینې داسې دي چې د یو متخصص یا یو سپیشلست نظر نه لاندې باید واخیستل شي. نو ښه به دا وي چې خپل سره حتی یو عادي دوا هم استفاده نشي. حتی مونږ دا توصیه هم میندو ته میندې چې فولیک اسید اخلي یعنی مونږ په مکاتبو کې شروع کړی وي ورکولې ټول میندو ته توصیه کوو چې باید ورکړ شي ولې هغه فولیک اسید هم باید د یو صحي کارمند نظر نه لاندې واخلي.
بله کور ودان تاسو مخکې بحث ته اشاره وکړه غواړم چې په مغه بحث سره خبرونه هم پای ته ورسو چې هغه د لباردارۍ مخکې مراقبت دی ومو ویل چې یو مېرمن چې غواړي ماشوم زیږي کم تر کم وزن باید 30 کیلو وي په مجموع کې د وزن د کمولو لپاره لارې چارې ډېرې ویل کیږي چې مثلا مغه فزیکی فعالیت دی ورزش دی مثلا غذایی رژیم مراعاتول دي د وزن د ډېرېدو لپاره هم ستاسو سپارښتنه اورو چې مور څنګه وکولی سي وزن د 30 کیلو نه کم وي وزن واخلي تر څو د ماشوم اخیستو ته چمتو سي او ماشوم یې صحتمند پیدا شي.
مننه لودین صاحب فقط په لنډ الفاظو کې زه څو موضوعګان دي چې د حمل د اخیستلو نه مخکې میندې باید ورته متوجه فاصله ولادتونو کې باید مراعات کړي کم خونی باید کولری تداوی شي کومور شکر مرز ولری باید هغه تداوی شي کومور مخ کې نه د دیوسنی حمل نه چغوري وایخلی د دینه مخ کې حمل مړ ماشوم پیدا شوی سقط کړي دا غنه روس ته خوندیزی ور کړی یا کوم اختلاف اول د ټول شي نه باید یو صحیح کارمن سره یو قابلیت سره مشوره وکړي دغه مشکلات حل شي او مطمئنه شي چې مور جوړه ده یعنی مور د صحت د نظره مشکل نه لري عمل خپل ته جوړه ده چې مور امیدوار شي او په دې څنګه مور کولای شي چې خپل غذایی رژیم کې تغیرات راولي یعنی په خپل غذایی رژیم باندې کار وکړي چې تر څو وزن واخلي. د مثال په ډول من قانونا په افغانستان کې یو دغه لرو دا به زه یو دغه وکم ده زمونږ په ورونو باندې د بد نه لګېږي په ځینو داسې کورونه شته دی چې اول چې کله ډوډۍ تیارېږي نو اول ډوډۍ نارینه ورته ورکول کېږي اخره کې که ښځو ته پاتې شوه ډوډۍ هغه ډوډۍ ورته پاتې کېږي هم کافي ډوډۍ نه یا کافي غذایي مواد نه ولې زمونږ هیله دا ده چې اول هغه میندې چې امیدواره دي غواړي عمل واخلي د شیدو ماشوم ولري اول باید هغه مور ته غذي شي په کور.
بله
د غذایی رژیم تنظیمول دي مثلا په غذایی رژیم کې څه شی ولري او ویټامینونه ولري پروتینونه ولري شحمیات ولري کاربوهایډریټونه ولري مور د یو نو غذانه استفاده ونه کی منخه غذا و افغانستان خلکو ایسا غذا خوري چی شي خوري اوریږي کچالو غوخه وچ ډوډۍ چټول نشایسته او ټول د غو شریک لري پوری یو دی خوري مختلف غذایی رژیمونه کول شي چې استفاده وکړي او خپل صحت او بل مهمه خبره دا ده چې د یو استراحت په خپورت کې هدا اقل د خپل وجود ته د یو سات نه تر دوه سات پورې وخت ورکړي چې دا استراحت وکړي.
ډیره ډیره مننه سلامت اوسه
د دې په وجود کې انرژي ذخیره پاتې شي
او کور مو ودان روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل میلمنی قابل هلې غرشین ډیره ډیره مننه چې خبرونه کې لمک سره غډون وکړ او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې دغه خبرونه مغاورې دل او خبرونه ته مو زنګ راو وه او یا مو هم پر فیسبوک او واتس اپ کې را تخپلې پیغامونه او نظرونه راو لګل. ډیره مننه پر راتلونکو خبرونه کې همدا بحث په دریجه به درته وړاندې کیږي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 340 22 11 42 201.